تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین یو بجا شوې ده. په دې بلګړې کې هم د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویان منور شاه سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سرپاتې شوې نو د ځنی ریپورتونو ترڅنګ د دې غړې په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام مشال ریډیوي مجله هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې وخت تازه خبرونه له منور شاه څخه.
د خبرونو سرټکی په قطر کې د طالبانو د دفتر یو وفد د ایران په سفر دی. په شمالي وزیرستان کې د تختول شو کسانو خوشی کولو لپاره پرله د حکومتي ډاډ وروسته ځنډول شوی دی او د کورمه په باغن کې مدني فعالانو مشرانو د نشو خلاف لاجون کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم نن په خپل ټویټر باندې لیکلی، په دې سفر کې بل ایرانی چارواکو سره په دواړخیزه او نور مسلو خبرې کیږي. نوموړی وایي د طالبانو پلاوی دا سفر د ایران په رسمي بلنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل سفرونه کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستانی چارواکو له خولې وایي ایران ورته ویلي چې غواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې خپل رول ولوبوي. پاکستانی چارواکي زیاتوي چې ایران په خپل گاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو مخ په زیاتېدونکو بریدونو اندېښمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شپږو تختول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره دوه ورځنۍ احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره د مذاکراتو وروسته پرون ماښام وځنډول شو. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر او د درنې ګډونوال نور اسلام داوړ بیګا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته یې د 12 جولای پورې مهلت ورکړی او که تر دې پورې کسان خوشي نشول نو بیا به پرلت پیلوي. نوموړي زیاته کړه چې د حکومتي جرګې غړو ورته ویلي که کسان یې خوشي نشول نو دوی به هم ورسره پرلت کې کینی. نور اسلام دا وړوای
نو د کومه نماینده جرګه د منځای جرګه د وزیر دوره مشرانو د پرلت شرکت دا یقیندانی ورکړه چې د موږ تاسو سره ناستو.
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور پرون په میرانشاه کې خبري اعلان تو ویل چې تمه ده تختول شوي کسان به ډیر زر خوشی کړل شي. د یادونه ده چې د خدیخېلو او نورو قبیلو تختول شوو کسانو کورنیو د ګل ورځې څخه د خپلو هغو شپږو برمته کسانو د راخوشي کولو لپاره د بنو غلام خان سړک د احتجاج په توګه تړلی و چې د سږني کال په 28 فروری په شوه تحصیل کې ناسرګندو وسلوالو تختولی وو. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرالی خار کې ناسرګند وسلوالو دوه کسان په ډزو جوړ کړل. د میرالی پولیس ثانه یو چارواکي د نوم ناسرګندولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې پرون ناسرګند وسلوالو د موبایلونو په دکان کې ناست د خسوخېلو دوه اوسیدونکو جوړ کړل. د په خبره برید کوونکی تختیدلی جوړ کسان میرالی روختون تر سوال شوې دي. د جولای په سلورم هم په میرالی کې ناسرګند وسلوالو یو قبایلی مشر ملک صلاح الدین په ډزو وجلې و. سکال په شمالي وزیرستان کې تر دې مدیش هدفی بریدونه شوی او پروس کال دغه شمیر شپږ سلوي خو د هدفی بریدونو په زد ولس هم په وار وار مظاهره کړي. حکومت وایي چې زیاتره قبایلی سیمې له وسلوالو پاکې کړي او د پاتې وسلوالو زد ځانګړي عملیات روان دي. د کورمه په بغن کې مدني فعالانو مشرانو د نشو خلاف لاریون کړي. پرون لاریون ته په خپل وینا کې مدني فعالانو مشرانو وویل چې د دوی په سیمه کې د منشیات مبینه آزاد استعمال د ځوانانو مستقبل له خطر سره مخ کړي دی. مدني فعال جمیل خان په دې مخاله مشال ریډیو سره خبرو کې تور پورې ک چې نشي توکي په ښکاره خرڅېږي حکومت ور باندې سترګې پټې کړي. بلخوا پرون د الیزو سرکل د پولیسو مشر شاهین بنگش مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو د نشي توکو په مخنیوي کې خپل رول ادا کړی دی او که د سیمې لس ورسره ودرېږي نو نور ډېر زیات به د منشیاتو کاروبار کوونکو ته ماتې ورکړل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي په سلګونه کمانډو او حکومت ملاتړ ملیشا سرتیري ځای پر ځای کړي چې د هیواد په شمال کې د طالبانو د تیز پرمختګ مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. وسلوالو یو زورور کمپاین پیل کړی او په تیرو دوه میاشتو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان فواد امان وایي چې حکومت یې له دښمن سره د ولسوالیو بیرته نیولو لپاره د غټو عملیاتو منصوبه جوړوي. د افغان ځواکونو په تیزی سره د ویجاړېدو اندازا لدی لګول کېدی شي چې یو زر دیرش افغان ځواکونه تاجکستان ته وختي. او بل خبر دا چې د هندي بالیوډ فلمی نړۍ نامتو اداکار دلیپ کومار د ممبئی په یو هسپتال کې مړ شوی. د نوموړي ویان فیصل فاروقي نن د 98 کلن دلیپ کومار له ټویټر اکاونټ څخه پیغام جاری کړ چې نوموړی لږه شیبه مخکې وفات شو. دلیپ کومار چې تر 15 لسیزو پورې په فلمونو کې کار کړی و خپل نوم یې یوسف خان و او په پیښور کې زیږیدلی و. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سره وای نو د زنی ریپورتونو ترڅنګ د دې غړی په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام مشال ریډیوي مجله هم واوري. نو زو د خپل ریپورتونو طرف ته د افغان طالبانو یو پلاوی د ایران په سفر دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې سفر کې به له ایرانی چارواکو سره په دواړه خیزه خبرو او نورو مسلو خبرې کوي. په اسلام آباد کې زمنګ همکار طاهر خان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په قطر کې د طالبانو ویان ترجمان ډاکټر نعیم په ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو یو پلاوی یو وخت هغه د ایران په سفر روان شوی دی او د طالبانو ترجمان دا خبره هم کوي چې دا سفر د ایران د حکومت په رسمي بلنه هغه باندې دا سفر کوي او د دام ویلي دی چې دواړه خیزه او د سره چې کوم متعلقه تړاو لرونکي مسلې دي په اړه هم خبره کوي. ایران په دې وروستو کې فعال شوی دی د صلح په تړاو باندې، ځکه ایران د صلح د پروسې نه ځان لږ جلا کړی و. ایرانیانو دا ګیله و چې امریکا په مشرۍ کې کومه د صلح پروسې دی په کې برخه نه اخلي. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران چې کوم ځانګړی استازی دی هغه ابراهیم طاهریان هغه په کابل کې و او کابل نه وړاندې په اسلام آباد کې و او دوه وارې بیا کابل ته تللو د اسلام آباد سفر نه وروسته هم. او دلته چارواکو نه مونږ تپوس کړو چې ایران څه غواړي. ایران خو یو دا وړاندیز کړی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د خبرو قربتوب ته د وړاندیز کړی چې دی تیار دی، یو دا خبره کړې وه. دویم ایران ته پاکستان، بیا پاکستانی چارواکي دا وایي چې پاکستان دوی ته ویلو چې دوی هم یو رول لري د سولې په پروسه کې. نو او امریکایان هم دا غواړي. امریکایان ځینې پیغامونه به د پاکستان د لارې ایران ته ورکولو. تاسو ته یادېږي چې کله د استنبول د غونډې موضوع راغله نو د امریکې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن بیا په خپل خط کې دا لیکلي وو چې ایران خارجه وزیر به هم په دغه غونډه کې لکه ګډون کوي. نو ایران اوس مخې ته راغلی ځکه ایران دا خبره هم پاکستان کې کړې وه. پاکستاني چارواکي وایي چې ایران دا غوښتل چې طالبان دي چې کوم درې صوبې دي د افغانستان هغې سره پولیس سره نږدې طالبان هلته رانشي، هلته فعالیتونه ونه کړي، ځکه چې هر ملک یو تشویش لري. لکه څنګه چې طالبان اوس دا دعوه کوي، نن دا دعوه وکړه چې د چین سره نږدې چې کوم ولسوالي د واخان هغه هم دوی کنټرول کې اخیستې ده. نو دغه واخان خو بیا تاجکستان او پاکستان او د چین جنګ صوبې سره دي. نو بهر تشویشونه زیاتېږي او سفارتي کوششونه زیاتېږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري زو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د شپږو تختول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره تر مذاکرات وروسته وځنډول شو. د درنې ګډونوال وایي چې حکومت ته یې د 12 جولای پورې مهلت ورکړی او که تر دې پورې کسان خوشي نشول نو بیا به پرلت پیلوي. بلخو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر او د پولیسو مشر خبریالانو ته وویل چې پرلتوالو ته یې ډاډ ورکړی چې د تختول شوو کسانو خوشي کولو ته نږدې شوي. د یادونې ده چې د خدیخیل قبیلې او نورو تختول شوو کسانو کورنیو د ګل ورځې څخه د خپلو هغه شپږو برمته کسانو د راخوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی و چې د سږني کال پر 21 فروری په شوه تحصیل کې ناسرګند وسلوالو تختولي ول. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان میرعلي کې د تختول شویو کسانو کورنۍ او خدی قبیلې لخوا د تیرو دوه ورځونو روان احتجاجي پرلت پرون ماښام حکومت سره مذاکراتو په ځنډول شوه. دوی بنو غلام خان تړل شوه سړک خلاص کړي. د پرلتوالو په وینا حکومت انتظامیه ته 15 ورځې یعنی د جولای 12 نیټه پورې وخت ورکړي چې کاغوه شوي کسان یې بازیاب نه کړل. نو بیا به پرلت پیلاوی. د شمالی وزیرستان شوه تحصیل نه د فروری په یو اشتمه نیټه نامعلومه وسلوالو شپږ کسان تښتولي چې درې پکې د خدي یوې قبیلې غړي دي. د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د قبایلي مشرانو جرګه مذاکراتو ته رالیږلې وه، ورسره یې مذاکرات وکړل. جرګې باور ورکړ چې حکومت به د وسلوالو لخوا اغوا شوي کسانو د بازیابۍ لپاره خپلې هڅې توندوي. که د جولای دولسمې نیټې پورې بازیاب نه کړل نو د جرګې مشران به هم د دوی سره په پرلت کېني.
نن مذاکرات کامیاب شول چې که چېرته حکومت پر خپله وعده پوره نه شو نو د کومه نماینده جرګه د اتمنځۍ جرګه د وزیر دورې مشرانو دغې د پرلت شرکا ته دا یقینداني ورکړه چې د مونږ تاسو سره ناست وو او د پرلت باقاعده حصه وو چې څېپرې چې دا هغه مغوي کسان دي دا چې څوپرې راخلاص نه وي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وویل چې پولیس او امنیتي ادارې اغوا شوو کسانو بازیابۍ ته نږدې شوي، څنګه هم چې اطلاعات راځي پولیس به کاروایی کړي او ټولې تیاری یې نیولې. تمه کړي چې تښتول شوي کسان زر بازیاب کړي. په تښتول شوو کسانو کې د لوکل ګورنمنټ اهلکار انجینیر همایون داوړ، اډوکیټ عتیق داوړ، د صحت محکمې اهلکار ډسپینسر شهنشاه داوړ، مسعود رحمان داوړ او په نورو دوو کې یو دای بټآباد او یو د میاولي اوسېدونکی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو اوری په خیبر پختونخوا کې د کرونا د څار اداره وای هغه کسانو ته د کرونا ضد مدرنا ویکسینونو لګولو بهیر تیز کړي چې په بهر هیوادونو کې کار روزګار کوي. دغه بهر میشتو خلکو له حکومت د هغه ویکسینو ورکولو غوښتنه کوله چې له دوی بهر هیوادونو ته د تک په وخت غوښتل کیږي. په دې صوبه کې د بهر میشتو کسانو کرش میرا نه ده معلومه، خو د کرونا د څار اداره وای په دې وروستیو کې د امریکا لخوا پاکستان ته ورکړل شوو مدرنا ویکسینو کې خیبر پختونخوا ته یو نیم لاک ویکسین ورکړل شوی دی او هیله ده چې نور هم ورکړل شي. په دې حق له نور تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې هغه کسانو ته چې په بهر هیوادونو کې کار روزګار کوي د کورونا مخنیوي مدرنا ویکسینو لګولو لړۍ پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغو خلکو په دې وروستیو کې احتجاجونه هم کړي وو او له حکومته یې غوښتنه کړې وه چې د عامو ویکسینو پر ځای د ورته هغه ویکسین ولګوي کوم چې له دوی بهر هیوادونو ته د ستنېدو په وخت غوښتل کیږي. په خیبر پختونخوا کې د کورونا د سار ادارې د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله د جولای په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې بهر هیوادونو کې کارکوونکو پاکستانی وګړو ته یې وړاندې هم فایزر ویکسین لګول، خو اوس یې دغه سلسله نوره زیاته کړې ده.
نو هغه مونږه لګول شروع کړی دي او هغې دپاره دا ضروري ده چې سړي سره پاسپورټ، ورک پرمټ یا ویزه وي. دغه وي هغه خلکو دپاره مونږ دا سروس شروع کړی او هغه الحمدلله ډېر په تیزۍ باندې هغه خلکو ته هغه ویکسین دی. نو هغې دپاره مونږ 1.5 لاک ویکسین چې دي مدرنا دا مونږ ډسټرکو ته ورکل. که نه نو مطلب دا چې دا کوم امیډیټ خلک دي دا چې کوم دی هفته لس ورځو کې یا دو هفتو کې تل غواړي هغې کار به انشاءالله وشي او هغې سره سره به مونږ نور ویکسین هم میلو شي. نو مونږ به هغه ویکسین
هلته په باجوړ ضلعه کې د سعودي عرب ناستون شوی یو خواریکښ محمد اسلام وای چې د شپږو میاشتو راهیسې واپس خپل کار ته د تللو لپاره د ویکسینو په انتظار دی. داراز په سوات کې هم بهر کار روزګار کوونکو کسانو د جولای په 15مه احتجاج کړي چې د غلطه د کورونا ضد مدرنا ویکسینو شمیر کم دی او کسان ډیر دي. په کار دا چې حکومت دا ستونزه زر تر زره هواره کړي. په دې حکله ډاکټر اکرام الله وایي چې وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا ته د نورو موډرنا ویکسین ورکولو ویلي دي او هیله ده چې دا مسله به حل شي. هلته په سوات کې د سعودي عرب نستون شوی یو کارکوونکی محمد عمران وایي چې په اسلام آباد کې هم فایزر ویکسین لګول کیږي.
فکر زه اسلام آباد ته تم والته باقاعده لکه هلته په دیوار باندې لیکلی شوي چې یاره کوم کس اوتیز والی دي او فایزر یا اسرازین یا دا نور ویکسین چې کوم لګی او د هغې دپاره پاسپورټ دی اقامت د شناختي کارډ دی د هغې زمونږ چې کوم اکزیت انټري کوم پیپر هغه لکه د هر شي یو دغه هغو سره نوټس باندې لیکلی نو دلته خو نهشته هغه سیستمونه دغه د دې د وجې بیا مونږ اخري فیصله ما پخپله زه خپله خبره کوم او دلته هم دنیا کې خلک هغو هم لکه اسلام آباد ته روانېدل.
دا راز په خیبر پښتونخوا کې د کورونا د سار ادارې د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله وایي چې اوس به هر میشت پاکستانی وګړي هر چیرته د کورونا مخنیوي فایزر استرازینیکا یا موډرنا ویکسین وړیا لګولې شي او ورته به د هغې سند ورکول کیږي چې دوی یې بیا بهر هیوادونو ته د تګ لپاره استعمالولی شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
تاسو مشال ریډیو اوري. د بلوچستان په خوانیو اعلی وزیرانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا له بلوچ وسلوالو سره د ممکنه مذاکرات په خبرګون کې ادعا کړې چې نوموړي د خبرو اترو واک نه لري. عمران خان د جولای په 15 نیټه د بلوچستان گوادر ښار ته د یو ورځنی سفر پر مهال غونډې ته ویلي ول په پام کې لري چې له بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړي. په یادې صوبه کې له شاوخوا 2 لسیز راهسې بلوچ وسلوال فعال دي چې پر ضد یې امنیتي ځواکونه کاروایانې کوي. دا ډلې له پاکستانه خپلواکي غواړي خو اسلام آباد تور لګوي چې پر شا یې هند دی چې غواړي د ورانکارۍ له لارې هغه هیواد کمزوری کړي. تر دې وړاندې هم حکومتونو له دغو وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو هڅې کړې وې خو بریالي شوي نه وي. د دې وجه څه وه؟ دا پښتنه عبدالحی کاکړ د بلوچستان له پخوانیو اعلی وزیرانو سره څېړلې ده.
په واک کې تر راتلو وروسته عمران خان څو ځله بلوچستان ته تللی خو د خپلې واکمنۍ په دې کلونو کې په لومړي ځل دا ویلي چې له بلوچو وسلوالو سره مذاکرات کولې په پام کې نیولې دي. نوموړی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د ترګرو پیښو ثبتولو او ارزولو ویبپاڼې ساؤت ایشیا ټیررزم پورټل شمیره ښیي چې په بلوچستان کې د 2000 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله سږ کال د ترګرۍ پیښې څو چنده زیاتې شوي دي. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمه کې له 2000 کال راهیسې بلوچ وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد کاروایي پیل کړې دي او دوی له دې هېواده د بلوچستان بیلول غواړي. د دې په جواب کې د پاکستان امنیتي ادارو په ټیټه کچه کاروایي کړې بي خو په 2008 کال کې په پراخو پوځي عملیاتو کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي تر مرګ وروسته نه یوازې د بلوچ وسلوالو ډلو شمیر زیات شو بلکې په کاروانو کې هم شدت راغلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان یو وزیر اعظم له بلوچو وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کوي. تر دې وړاندې هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په حکومت کې هم دغسې خبرو اترو هڅه شوې وه. د نیشنل پارټي مشر ډاکټر مالک بلوچ چې له 2013 کال څخه تر 2015 کال پورې د بلوچستان وزیر اعلی وو په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه کانفرنس واک ورکړی وو چې له بلوچ وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړي. نوموړي د جولای پر 16 نیټه مشال ډېری ټول چې هغه ته نشکاري چې عمران خان په خپل دې اعلان کې جدي دی.
زما په فکر کوم ذهنیت چې پخوا وو هغه اوس هم شته. زه په خپل په دې اړه ښه تجربه لرم. ما ته په اسلام آباد کې په ټول ګوندیزه کانفرنس کې سیاسي ګوندونو او پوځي مشرتابه اجازه راکړه چې تاسو ورشئ او ورسره خبرې وکړئ. ما له 2-3 کسانو سره مذاکرات وکړل چې هغه تر یو حده پورې کامیاب هم شول خو چې کله مې دوی ته رپورټ ورکړ نو هغوی له پامه وغورځاوه. زما په فکر دوی په خبرو کې جدي نه دي. دا ستونزه همدغسې ساتل غواړي او ختموي یې نه. دا یو ذهنیت دی او وایي چې وسلوال به بیخي له منځه وړو.
ډاکټر مالک او د هغه وخت د سفران وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ سویټزرلند شار جنیوا کې جلاوطنه د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټی له المسیح برامداغ بوکټی سره پټ مذاکرات کړي ول. برامداغ په خپلواکۍ غوښتونکو مشرانو کې دی چې د بیلتون غوښتونکي ګوند بلوچ ریپبلیکن پارټي مشري کوي. همدا ډاکټر مالک په حکومت کې یوې بډې ډلې بیا په لندن کې له جلاوطنه بلوچ قبایلي مشر سلیمان داود سره د پردېشاته مذاکرات کړي ول چې پکې ډېر پرمختګ شوی و. ډاکټر مالک په فکر نواز شریف د دې په حق کې وو، خو د ده په نظر فوج د مذاکراتو ملاتړی نه و. تر ډاکټر مالک لمخه نواب اسلم ریسانی د بلوچستان وزیر اعلی وو. هغه له 2013 کال څخه تر 2014 کال پورې په دې چوکۍ پاتې شوی. نوموړی په خپل واکمنۍ کې د حکومت له لوري درې میاشتنۍ ډزبندي اعلان کړې وه چې په جواب کې وسوال وډلو هم ورته فیصله وکړه. نواب اسلم ریسانی وایي چې دغه ډزبندي هغه مهال ختم شوه کله چې د ده په خبره د پاکستان فوج د صوبایي حکومت د پوښتنې پرته په بلوچستان سیمو کې د تیلو او ګیسو د موندلو کار پیل کړی. دای د عمران خان لخوا له وسوالو سره د خبرو اترو کولو د څرګندونو هرکلی کوي، خو وایي چې وسوال پاخه ضمانتونه غواړي.
دا څه خبره ده چې دا خلک چې خوابت دي، ټوپکانې اخیستې دي، خپل حق دپاره په غرونو کې جنګېږي؟ دا خو د عمران خان سم خبره ده چې دوی غواړي چې د دوی سره خبرې ترې وکړي. دغه شی حامی هم، لیکن دا خلک مطلب مسلح جدوجہد کوي. دوی خو پاخه ګارنټیز غواړي. هغه ګارنټیز صرف د فوج سره دي. د عمران خان خو داسې حیثیت نه لري چې ممکن دي چې فوج سره دا مجلس کړي دي، خو سمه خبره ده. لیکن هغه خلک د فوج ګارنټیز غواړي. د فوج ګارنټي بغیر خو دوی ماخر عمران خان نه، چې د اقوام متحده سیکرټری جنرال چې د دې سره دوی خبر نه کوي.
د بلوچستان یو بل پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نیشنل پارټي مشر سردار اختر منګل هم د عمران خان واکو اختیار تر پوښتنې لاندې راولي.
تو مجھے حیرانگی وہ بات کرنا عمران کی تو بس پہ نہیں. ہاں وہ حکومت ہے جو میں نے کہا کہ جو
زه حیران یم چې مذاکرات کول د عمران خان په واسه کې نه دي. البته هغه قوتونه چې د بلوچستان له شخړې ګټه پورته کوي او دلته چې کله د یوه کنګاله کس تبادله راوسی خو چې بیا بیرته ځي نو را پتی سوی وي. که دا فیصله کړې وي نو تر شا به یوه نه بلکې څو وجه وي. زما په فکر په افغانستان کې چې حالات بدلیږي او بل طرف ته دلته د پښتنو ستونزه راپورته شوې ده، نو شایي د دې د آرامولو لپاره دا خبره کړې ده. دوی فکر کوي چې د بلوچ مسله خو وار لمخسته، نو داسې نه، د پښتنو مسله هم زور واخلي او نو کېدای شي پر یو وخت د دواړو مقابله ونه کړای شي. نو ویلې دي چې له بلوچ و سوال سره خبرې کوو.
په بلوچستان کې بلوچ ریپبلیکن آرمی، بلوچ لیبریشن فرنٹ، یونائیټډ بلوچ آرمی، لشکر بلوچستان، بلوچستان لیبریشن یونائیټډ فرنٹ او بلوچستان لیبریشن آرمی په نوم وسوالی ډلې فعال دي. پاکستان تل ویلي چې د دې ډلو د فعالیتونو شاته هند دی، خو بلوچ وسوالی ډلې او ملت پال سیاسي ګوندونه دا تورونه ردوي او وایي چې دا ځایي بغاوت دی چې هدف یې د بلوچو پر وسایلو مکمل واکو اختیار غوښتل دي. د وزیر اعظم عمران خان تر څرګندونو یوه ورځ وروسته د جولای پر شپږمه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په ټویټر پاڼه ادعا وکړه چې په بلوچستان کې د هند شبکه تر ډیره حده تباه کړل شوې ده او د ده په وینا اوس به له ملتپالو سره د مذاکراتو لپاره ایجنډا ټاکل کیږي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2130، پنځل زر درې سو پنځه شپېته او پنځل زر اووه سو پنځه پنځوس کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د هندي فلمونو نامتو ستوري دلیپ کمار د ممبئی په یو هسپتال کې مړ شوی دی. د نوموړي ویان فیصل فاروقي د دلیپ کمار له ټویټر اکاونټ څخه پیغام جاری کړی چې نوموړی نن د 98 کالو په عمر کې مړ شوی دی. دلیپ کمار ته له تیرو څو ورځو راهسې په سا اخیستو کې مسله وه او څو وارې د ممبئی په هندوجا او نورو هسپتالونو کې داخل کړل شوی و. د دلیپ کمار د ژوند او د هغې د فلمی سفر په اړه زموږ همکارې فرخنده اسد دا رپورټ تیار کړی، راځئ چې وایو. رو
کندن بابو، تم نے جہر بونے میں وقت لیا ہے نا، हमको निकालने में वक्त
दिल में दगा आ जाती है ना, उसकी आंखों में दया कभी नहीं आती। अब किसी की दया पे नहीं, अपनी हिम्मत पे जीना होगा।
मांग के साथ तुम्हारा।
द बॉलीवुड फिल्मों शहनशाह दिलीप कुमार ने आवासी पहेंद और पाकिस्तान बल्कि पोटोला नड़े की गण मीनावाल लड़ी। द पेखबरा हिंद तातले दिलीप कुमार चेखपल नुमी यूसुफ खान दे पनुल्ला सवा सलोर सलविख्तम काल के प फिल्म जवार बाटा के दखपल हुनरी सफर पैल वख खोद यो हीरो पतो गये प अंदाज फिल्म के तर अंदाजी ज्याद शोहरत उमंद।
आज कहीं दिल खो बैठे हम आज कहीं।
दिलीप कुमार द पेखबर लगे सखवानी सरा निकते मोहल्ला खुदादाद उसी धुन के दे दगद कोरोना जिनगड़ी ओस हम हलता अजवंत कभी पोयवा मरक के दिलीप कुमार वैलीबू प पेखबर के डेर जाड़ यादुन दी और दगा खार ये कल हम लजड़ना न देवतले। द पेशावर के फनकार नुमी किताब लिखवाल इब्राहिम जिया पखपल किताब की लिखी हगा द पेखबर द आवान कोरोना सरा ताल्लुक लरलो लमशाल रेडियो सरा पखबरों के इब्राहिम जिया वाई कलच हग पेखबर त रागले वो नो डेर खुशहाल वो
तेरे हुसन की क्या
लूंगा पेखबर दे लूंगा वतन दे नो आगे जो कम जानो हर जहाँ से मालूम का जो कम जानो साथ में बना कर आगे 1988 के रागले पेखबर था न फिल्म दे मास्टर आगे 36 के कम जानो जमाने के कैमरा वा नो आगे बाल तो सही वीडियो जोकड़े व्याम में आगे साफ लूंगा चली वाकी आयादत था पारा था बम्बई था 2014 के नो आगे तस्वीरों ने मैं लाश को जान सरा में उड़े एल्बम में जोड़ को नो व्याल तभी पहरा बानो था मैं एल्बम में और को तस्वीर
दिलीप कुमार द नुल्ल सवा पंजोस्तम नुल्ल सवा श्वेतम अव्यायम और नुल्ल सवा अत्यायम पोलसीजो के गण कामयाब फिल्मों ने हिंदी सिनेमा तवर कर दी। छे पटोला नड़ाई के मीनावाल उस हम याद भी द बलोचिस्तान द जोब यो शायर बरमला खान वाई पोहा वक्त के द सिनेमा द यो फिल्म टिकट पिंजने में आने वो द्वीबा सरा द नूर मलगरो द दिलीप कुमार हर फिल्म कतोला अतल दिलीप कुमार ज्यादातर फिल्म द वैजयंती माला नरगस वहीदा रहमान और मधुबाला सर
करती
दहाड़ा दहम वल्की छिला मधुबाला सर वाद कवल गुख्तल खो कोरोना ये इजाजत वर न कह हगा प नुल्ला सवाश पक्ष पेतम काल के द सायरा बानो सरावादव चेप गोपी और बैराग फिल्मों के द दिलीप कुमार सरकार हम करे थे।
अरे तुम भी अजीब बात करती हो, वो भगवान है, बात करने के लिए उनको हाथ मुंह हिलाने की क्या जरूरत है।
द दिलीप कुमार ज्यादातर मशहूर फिल्मों के अंदाज मशाल मुगले आजम दिल दिया दर्द लिया आन आदमी दास्तान लीडर देवदास राम और श्याम और सौदागर शामिल थी। दहागत व फिल्मुना मुगले आजम और नया दवर पोरंगी न बना पो 2016 और 2008 कलुन के योजलब्या अखबार अश्वल द मशाल तरना लांदे
دعویداری غلط اگر تیزیم دشد گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بی شک چوانی
دیر سخت را بانی تیران یا هر چطوری
سلطان نمسلسل تدمی داره بندی
د مشال تر رانا لاندې بحث د سینی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو نه ساته خبرونه هر ورځ د سحر له نه هو تر د ماخام شپږ بجو پورې نیغ په نیغه تاسو اوري. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو څومره هم ستوريان دي هغه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم لوستلی شئ. په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجا شوې ده. منور شاه هم سټوډیو ته راغلی دی د دې وخت د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د افغان طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د ایران په رسمي سفر په رسمي بلنه په دې سفر کې به ایرانی چارواکو سره په دوه اړخیزو معاملو خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل سفرونه کړي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شپږو تختور شوو کسانو د خوشي کولو لپاره دو ورځنی احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره د کامیاب مذاکراتو وروسته پرون ماښام وځنډول شو. په دې مذاکراتو کې پرلتوال حکومت ته د تختول شوو کسانو موندلو لپاره تر 12 جولای مهلت ورکړی. دا کسان سږکال د فروری په 1 په شوه تحصیل کې ناسرګندو وسلوالو تختولي. د شمالي وزیرستان په میرالی ښار کې ناسرګندو وسلوالو دوه کسان په ډزو جوړبل کړي. د میرالی پولیس وایي دا دواړه کسان د خسوخیل اوسیدونکي وو چې د موبایلونو په دوکان کې پی برید شوی. سږکال په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه 10 هدفي بریدونه شوي. د کورمې په بغن کې مدني فعالانو او مشرانو د نشو خلاف لاریون کړي. پرون لاریون تخپل وینا کې مدني فعالانو او مشرانو ویل چې د دوی په سیمه کې د منشیاتو استعمال د ځوانانو مستقبل له خطر سره مخ کوي. خو د سیمه پولیس وایي چې دوی د منشیاتو کاروبار کوونکو خلاف ګامونه پورته کوي او د ولس په مرسته دا کار نور هم موثره کېدلی شي. افغان چارواکي وایي په سلګونه کمانډو او حکومت ملاتړ ملیشا سرتیري یې ځای پر ځای کړي چې د هیواد په شمال کې د طالبانو د تیز پرمختګ مخه ونیسي. په داسې حال کې ده چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي. وسلوالو زورور کمپاین پیل کړی او په تیرو 2 میاشتو کې یې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د هندي بالیوډ فلمي نړۍ نامتو اداکار دلیپ کمار د 98 کلونو په عمر کې د ممبئی په یو هسپتال کې مړ شوی. نوموړي تر 15 لسیزو په فلمونو کې کار کړی وو. د دلیپ کمار خپل نوم یوسف خان وو او په پېښور کې پیدا شوی وو.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو د ژمنې سره سم اوس وخت شوه دی د دې اونۍ د 19 پروګرام مشال ریډیوي مجله. د دې پروګرام کوربا نجیب عامر دی. ناراضي چې وایو
د مشال ریډیوي مجله د مشال راډیوی مجلې ګران اوریدونکو په یو تازه غنه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونې په ننګرهار کې د کتاب د مینوالو لپاره د یو ګرځنده کتابتون د فعالیت په اړه راپور لرو. د نورستان د خایستونو او رواجونو په اړه له وسیلانی خبریال سره مو مرکه کړي او په پای کې د مشهور داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړئ. د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د هیواد په نوم خیریه بنسټ یو ګرځنده کتابتون پرانیستی چې کلی په کلی ګرځي او د کتاب مینوالو ته د هغوی له ذوق سره سم د مطالعې لپاره کتابونه ورکوي. د بنسټ مسؤلینو وایي چې دا کار یې د مطالعې د عام کولو په موخه پیل کړی دی. بل لوري ته د کتاب مینوال خوښ دی چې د خپل کور په درشل د خپل ذوق سره سم کتابونه ترلاسه کوي. له ننګرهاره باس محمد عابد رپورټ لري.
د تیری یوې میاشتې راهیسې چې په ننګرهار کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه تر نامعلوم وخت پورې تړل شوي، زده کوونکي تر بل هر وخت زیات مطالعې ته اړتیا لري. د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د هیواد په نوم یو خیریه بنسټ په یو سوزکي موټر کې د امان ګرځنده کتابتون په نوم د کتابونو الماری لګولي. کلی په کلی او بانډه په بانډه ګرځي او د کتاب مینوالو ته د هغوی له ذوق سره سم د مطالعې لپاره کتابونه ورکوي. د دې کتابتون یو تن مسؤل قاری محمد شاه وایي دا چاری د مطالعې د کلتور عام کولو په موخه پیل کړی دی.
زمنګا د ګرځندې کتابتون یو مخام دار چې خلک له مطالعې سره آشنا کړو. دې کتابتون کې تقریبا د 1000 پورې کتابونه چې په دې کې موږ ضرورت د ګورو چې په کوم مکتب کې په کوم کلی کې په کومه ساحه کې کوم ضرورت جمع کتابونه چې دی هغه یو ځای په دې شوې دي.
قاری محمد شاه زیاتوي چې دوی د کتاب مینوالو ته د سوخت لپاره کتاب ورکوي او بیا ترې هغه کتاب بیرته اخلي او د هغوی غوښتل شوی کتاب بیا په امانتی توګه ورکوي. له دغې ګرځنده کتابتون څخه د کتاب مینوال خوښ دي او وایي دا چار په ټولنه کې د کتاب لوستنې فرهنګ لا پیاوړی کوي. د میر احمد په نوم یو تن وایي
لپاره دا کتابتون ډیر مهم دی ځکه چې هر سړی کولی شي په اسانۍ سره کتاب واخلي او هغې مطالعه وکړي. په آینده کې زموږ لپاره داسې پروګرامونه جوړی چې موږ په اسانۍ ته وکولی شو چې کتاب مطالعه.
د خونځې اوس د کوونکو هم د قرنټین په دوران کې دا چاره یو ښه فرصت ګڼي او خوشاله دي چې تر کوره ورته د دوی له ذوق سره سم د مطالعې لپاره کتابونه راوړل کیږي. د رحمان الله په نوم د شپږم ټولګي یو زده کوونکی وایي
قرنټین کې مثال په توګه مکتبونه بند دي د کور مخې ته راغی مطالعه کول ډېر ښه ګټور ماشومان لپاره ډېر ګټور چاپشي.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحیم الله خوږیانی د مطالعې د فرهنګ عام کولو لپاره په کلو او بانډو کې ګرځند کتابتونونه ګټور عمل بولي او په ځوانو فعالانو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې د مطالعې د فرهنګ د عام کولو لپاره لاس په کار شي.
دغه بنسټ کور په کور د کتاب د ترویج او د مطالعې ترویج لپاره دا لوی کار او لوی خدمت دی. دغه ځوانان ته زموږ ټولنه په اوسو حالاتو کې نهایت زیاته اړتیا لري. څو خلک د بیلابیلو ډیپریشنو سره مخ دي د مطالعې او د کتاب ترویج لپاره نهایت زیات مهم ګام دی. چاینی وخت کې به هم ډیپریشن ختم شوی هم به زموږ هیوادوال د بیلابیلو نوو معلوماتو برخمن شي.
د سیمې خلک هم د دې ګرځند کتابتون فعالیتونه خوښوي او وایي که ځوانان د کتابونو له مطالعې سره خپل رشته قایمه وساتي نو له ډېرو بدبختیو به ځانونو او ټولنې ته نجات ورکړي.
له ننګرهار مو د باز محمد عابد راپور اوریده. د اوړي په موسم کې ننګرهار ډیر ګرم وي نو له دې ولایت او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه ګڼ ځوانان غرایز سیمې نورستان ته ځي. نورستان د افغانستان له 34 ولایتونو څخه یو دی چې د هیواد په ختیځه برخه کې موقعیت لري. دا غرنی ولایت د هندوکش په لمنه کې پروت دی چې له چترال، کونړ، لغمان، پنجشیر او بدخشان سره پولې لګیږي. نورستان خپله ژبه، خپل کلتور او خپل لرغونی تاریخ لري. د تاریخ په پاڼو کې لولو چې تر 1395 کال پورې د نورستان خلکو خپل لرغونی مذهب درلودلو او د افغانستان د نورو برخو خلکو به دا سیمه د کافرستان په نامه یادوله. خو بیا د پخواني واکمن امیر عبدالرحمن خان په وخت کې اسلام یادې سیمې ته ورسید او ورسره د سیمې نوم هم په نورستان واوخت. موږ د نورستان په سیاحت او خایس په ننګرهار کې د خبریال محمد زمان سهیل سره خبرې کړې. نوموړی ډیر ځلې نورستان ته تللی او د یادې سیمې په اړه راپورونه جوړ کړي دي. د مرکې په سر کې مې ترې وپوښتل چې سړی که نورستان ته ځي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي.
که نورستان ته ځئ د نورستان سیزن د تګ سیزن یا د چکر او د میلې سیزن داسې کیدلی شي چې تاسو له دې ځایه ځان سره د په لوی موټر کې چې هغه فور ویل ډاټسن یا داسې یو غټه جیګه سره چا غواګۍ موټر وي دا ځان سره واخلئ او د ګبخار د پخلي لپاره نور کاسې چونچې پیالې او د چای چینک به ځان سره واخلئ. که څه هم هلته دوستان ستاسو ته خدمت به وکړی شي ولې کال ته ځئ نو تاسو خپل تدابیر هم ولرئ. د یخ لپاره هم تدبیر ولرئ، جمپرې واغوندې ځان سره ویسئ او هلته چې ځئ بیا نو په ډاډه زړه باندې اوسېږئ، ژوند وکړئ. په پارون کې داسې څوک نشته چې تاته ووایي چې اوس ماښام د په ښار کې مګر ځا، اوس ناوخته د دې سیمې ته مزه یا دې سیمې ته ولې راغلی. نورستان باندې خدای پاک خاص رحم کړی، امن هم ده اوس او د ښایست له نگاهه خو بیخي ځانګړی ده، نو هر مهال کولی شئ تاسو ورسئ.
مننه سهیل صاحب. د ګرمۍ موسم دی، ننګرهار په اوړي کې د ډېرې ګرمۍ لپاره نوم لري، خو مونږ اوریدلی چې ځوانان هڅه کوي چې په دې ورځو کې نورستان ته لاړ شي. تاسو هم مونږ اوریدلی چې ډېر ځلې هلته تللي یاستئ، نو څومره فرق دی د جلال آباد او د پارون یا د کانټیوا په موسم کې؟
جلال آباد دا سیزن خو ټولو ته معلوم ده چې د په ګرمۍ کې نوم لري. نورستان او جلال آباد دا په دې سیزن کې د پرتلې وړ بیخي نه دي، بیخي متفاوت ده. چون پارون ډېر نختری لري، هوای د ژمي په موسم کې ډېره زیاته ساړه ده، کال ډېر فصلونه هلته داسې چې اورښتي واوري کېږي، او په دغه سیزن کې هم که څوک ورزي سیلانیان، البته په دې سیزن کې خو ډېر زیات ورزي، ځکه جلال آباد نسبت پارون ته ډېر زیات ګرم ده. بیا کونړ د ننګرهار نه لږ ښه ده، د کونړ نورستان لغمان د دې زون سیلانیان، البته د ځوانانه طبقه په دې سیزن کې ډېر زیات یا دا وختونو کې ډېر زیات ورزي پارون ته، او اوس خو ښه ده چې هغه لاره هم ښه شوې ده. نو د جلال آباد د ګرمۍ یا د هوا او د پارون د هوا مونږ مثال هم دا ورکولی شو چې که دلته په عادي کالوی کې یو څوک ګزاره کولی شي، نو هلته اړتیا دا ده چې باید جمپر او هغه د ژمني وسایل چې په جلال آباد کې پزنه هغه باید په پارون کې ورسره وي.
صحیح. سوهیل صاحب، تاسو ویل چې په زیات تعداد کې سیلانیان هلته ورځي، او ځکه به هم ورځي چې جلال آباد کې ګرمي ده او خلک وایي چې ړوند له خدای څه غواړي خو دوی سترګې، نو دا څومره لرې پرته سیمه ده؟ مثلا که سړی د جلال آباد نه روانېږي د نورستان مرکز ته په څومره وخت کې رسېږي؟
جلال آباد تر پارونه پوری هغه دقیق کیلومتر په اندازه راته اوس نه ده معلومه، ولی خو که د جلال آباد نه حرکت کوي نو سار په دې اوږدو ورځو کې چې د منی اوږدې ورځې دي، په دې ورځو کې حرکت کوي نو سار داسې وخت چې شپږ بجې له دې ځایه حرکت وکړي نو ماښام شپږ شپږ نیمې او نهایتا اووه بجې، یعنی لمر لوېده یا د ځانونو ټیم بلته رسیږي پارون ته.
نو دا د فاصله په حساب به دومره اوږده لاره نه، خو لاره به خرابه ځکه دومره ډیر ټایم اخلي که څنګه؟
یو خدا ده چې فاصله هم ډیره ده، دویمه خبره پکې د لارې خرابواله ده، دنګ دنګ غرونه پکې دي، په دې باندې موټر ډیر پاستا خیزي، په قراره خیزي، په قراره به کته کیږي، که څوک سپرلی لګه ډیر نو ځینې وخت اړتیا دا پیدا کیږي چې د موټر نه کسان کته شي، موټر ټیله کی، دغسې یو حالت هم منځته راځي.
صحیح. فکر وکړه یو کس ته له جلال آباد روان شوی سهار او ماښام د پارون ته ورسېده، هلته بیا د به چېرته ځي؟ هلته څه هوټل دی؟ د پاتې کېدو ځای شته؟ د خوړو څکو څه انتظام شته؟
دا ډېره اساسي موضوع ده په نورستان کې، او سفر لپاره خو تر ټولو جدي موضوع هم دا ده په نورستان کې یا پرون کې. پرون داسې یو ځای ده چې ډېر په عامه اصطلاح کې وایو ډېر پرمختللی نه ده، اصلي هوټل پکې نشته، هلته داسې میلمخانی یا میلمستونونه نشته چې میلمه دې لاړ شي او په ډاډه زړه دې هلته اوسېږي. اړتیا دا ده چې په نورستان مرکز پرون کې که څوک یار دوست هر اتمن چې د جلال آباد او د ختیځ زون د څلورو ولایتونو نه څوک ځي، دا خلک اتمن هلته یو څوک لري، ملګری یار دوست یا خپلوان څوک یي، یا دولتي وظیفه لري یا غیر دولتي، خو هلته ورڅنګ ته ورځي. که نه یې ولري نو هلته بیا داسې په ټیټه کچه باندې، هغه کچه نه چې لوړه سطح باندې یا منځنۍ سطح باندې، په ډېره ټیټه کچه باندې هوټلونه شته چې د شپې لپاره خو د خوب خونې لري، اتاقونه لري، داسې یو څه شته ده. او مسافر هلته تر ټولو مهمه خبره ده چې نورستانیان د مسافرو لپاره ډېر البته تږي دي، هغه خلک چون لاره خرابه وه، ډېر وخت خلک نه تلل، لاره نه امن هم وه، اوس نسبي امن هم ده، وضعیت هم ښه شوی ده، خلک چې ځي نو نورستانیان ډېر ښه هرکلی ورته وایي، ډېر میلمه دوسته خلک یې دي، دا پکې تر ټولو ډېره مهمه. ولی د بدوباش لپاره د اوسیدنې لپاره دغه کم تم امکانات لري.
صحیح. او هلته تاسو د لارو یادونه وکړه چې کومې لارې چې نورستان ته رسیږي. یو وار چې نورستان ته ورسېدې، د نورستان د ولسوالیو ترمنځ چې کومې لارې دي، هغه لارې څنګه دي؟ هغه پخې دي، کچه دي، په پخو بځې، په موټر کې، په رکشا کې، په پسه بځې؟ لکه دا معلومات کې اورېدونکو ته ورکړي.
په مرکز پرون کې اوس تازه تازه چې یو کار پکې شوی د پرمختګ کېدلی سي، دا یاد کو چې ولسوالیو ته د مرکز سره د وصل لارو باندې کار روان ده. اوس د نورستان په ډیوي ټیوی او پپلوک دره کې، خصوصا په پپلوک دره کې دلته سرګوزی کا برګې مټال ترازی او همدې سي کامدیش ترازی چې دا به شرقي نورستان د مرکزی سره وصل کی. همدا ډول د وانټو ولسوالۍ تم چلن ډلارې د وصل نقطې باندې کار روان ده.
صحیح لا دیو کی چې دغه لارې زر جوړې شي، ځکه چې د شاوخوا سیمو خلک په ورزي او کله چې سیلانیان یوې سیمې ته ورزي نو دغې سیمې اقتصاد ورسره ښه کېږي. دا راته وایي چې دا نورستان چې ده دا خو یو داسې سیمه ده چې خدای پاک پی حسن لورولی دی، یو ښایسته طبیعت یې ورکړې، په اوړي کې مالته ژمی وي، خو د خلکو اقتصاد یې څنګه دی؟ له اقتصادي پلوه دا خلک غریبان دي که نه یو څه په خپلو پښو ولاړ دي؟
دوی تر ډیره پورې په کورنیو تولیداتو باندې متکی دي. د دوی ژوند مالداری ده، کرنه ده، او تر ډیره مالداری ده. کرنه هم په ډیرو کمو ساحو کې د چون نورستان د ساحه ده چې سمه ده چې اوبه لري، واوره لري، غرونه لري، بلې هلته پټي ډیر کم دي، اوارې ځمکې ډیرې کمې دي. دغه یو یو ستونزه سته ده. هلته ډیره مالداری ده. مالداری په دې مانا ده چې غواګانې دي، وزې دي، ځینو ساحو کې دا نور حیوانات هم ساتي، لکه مثلا خچر، راس، دا شین هم ساتي. دوی یو سیزن لري پکې، یعنی څلور فصله سیزن کې. هغه یو سیزن په دې معنی چې ټول مالونه او دا کورنۍ سره راټولېږي په یو ځای کې، داسې ورته وایي چې بانډي نوم ورته دي. په دې بانډه کې سره راټولېږي ټول مالونه، دوی په یو وخت لوشل هم کېږي، هغه کوچ او مستې او نور تولیدات چې له دې لارې ترلاسه کېږي هغه تینا ترلاسه کوي. دا بیا رو رو همداسې د نورستان مرکز او بیا همداسې واما او تر جلال آباد او تر کابل را رسیږي. د نورستان پنیر ډیر مشهور ده، د نورستان پسونه ډیر مشهور دي، د نورستان غواګانې ډیرې مشهورې دي. غواګانې ځکه مشهورې دي چې هلته آن اوس هم ولورونه آن په غواګانو باندې دي، چې دا یو ډیره جالبه موضوع ده په نورستان کې. یعنی ژوند د هغې خلکو دغه ډول ده، په ډیره ټیټه کچه باندې ده.
سوهیل صاحب، تاسو د ځینو سیزونو یادونه وکړه، خو زموږ اوریدونکو ته که یو وار بیا مو وایي چې په نورستان کې داسې کوم سیزونه سړی ویني چې د افغانستان په نورو برخو کې ورسره سړی نه مخامخ کیږي؟
لومړی خدا د دې نورستان نخه ویشتل ډیر مهمه دي. هغه په غشي باندې نه خولي، دا هغه څه دي چې په نورو سیمو کې ممکن یا بیخي نه وي او قیم نو، یا په بدخشان کې، یا په ځینو ډیرو کمو سیمو کې چې نورستان کې سته. یو دا موضوع ده. او دا غشي ویشتل موضوع دا د دوی ته د کفارو د وخت، هغه وخت چې نورستانیان لا مسلمانان شوي نه وو، دوی په باندې یو بل سره دښمنیانی کولې، یعنی کلی او بانډي او دا شینه په باندې ساتل، د دښمن مخنیوي په باندې کو. دا غشي ویشتل په دوی کې ډیر مشهور ده. بل دوی ځانګړي لباسونه لري، د وړیو نه جوړي وړین لباسونه دي چې دا د نورو سیمو کې نشته، او یا کیم ډیر به کمی. بل موضوع دا چې هلته ولور خبره ډیره جالبه، لکه وړاندې ما یادونه وکړه چې په مالونو باندې ده. اوس که څه هم په مرکز پرون کې رقم شوی ده، په درې او څلورو غواګانو باندې کېدلی شي چې د یوې جلۍ ولور اوسېږي، خو په نورو ولسوالیو کې دا بیا دېرش، څلور دېرش، پنځه دېرش، او څومره چې د خلکو اقتصاد تقاضا کې یا څومره چې سره جوړ راځي، دا هغه څه دي چې په نورو سیمو کې نشته.
صحیح. سوهیل صاحب، دا راته وایي چې دوی د نورو خلکو سره خیخي یا خپلوي کوي که نه؟ نورستانیان چې دي خپلې لوڼې پښتنو ته ورکوي که نه؟ یا د هغوی نه ودونه کوي که نه؟ خپلو زامنو تنګیان دي راولي د نورو قومونو نه که نه؟ خپلو کې سره راټول دي؟
د دې په اړه به امیر صاحب زه یو جالبه خاطره خپله درته وایم، کېدلی شي یو مثال هم اوسېږي. ما د نورستان په سفیریک پوسته ده، ډېره جګه ده، په دې ټولنیزو رسنیو کې د تصویرونه هم شته ده چې په نښترو کې جوړه پوسته ده. دې پوستې ته ختلی وم نو هلته مې راپور باندې کار کوو، بیا هملته د نورستانیانو یو څو قومي مشرانو سره په اصطلاح ما خبرې کولې. همدا د ولور موضوع مې ورسره باس کړل، ستاسې ولور څنګه کوئ، اوس هم ولې دونه ولور اخلي؟ هغې ویل چې موږ اوس ناغي خېری خپل تړون نسته دي، درې غواګانې، څلور غواګانې داخلو، اوس کمی شوي دي. نو بیا به همدغه پښتنه چې تاسو له ما وکړه ما هلته مطرح کړله، مثلا مالی مثلا که څوک راځي د جلال آباد نه، یا د کولان نه، یا د نورو سیمو نه، پښتوني، فارسیوانی، یا بل بل قوم نه، تاسو ورسره خېخي کوئ که نه کوئ؟ وای ولې نه، چې پوه شو چې زمونږ د ژوند زندګۍ او دې سره برابر ده، یو بل سره کورنۍ مطالعه کوو، نو خېخیانې ورسره کوو. خو دا ډېر کمی، ډېر استثنایي حالت به وي. مور سره د شوخی نه دا موضوع مطرح کړه چې هسې به له ما نه څونه ولور واخلې، نو بیا وایي چې کېدی شي تا نه بیخي وانه خلو. نو دغه یو جالبیت پکې شته. یعنی دا خلک ډېر قید نه دي، خپلوي نه کوي، ولې هغه خپل شرایط هم لري.
سید افغانستان په نورو برخو کې خاص کر په خاري سیمو کې سویل صاحب چې مونږ ګورو نو پیغلې جونې چې وي یا به برقع چولی یا به مخ نیم پټ کړی وي یو ټیکرې سادر استعمالې. دلته په نورستان کې میرمنې ستر کوي خصوصا پیغلې؟
په نورستان کې ډیر زیات فرق. نورستان کې انجونې او خزی دا عموما په کروندو کې کار کوي. امیر صاحب دوی له سهارا تر ماښامه پورې نو د دوی ژوند بیا بیخي متفاوت ده. یوازې ټیکرې په سر یې او هلته چې پوه شي چې دا نورستانی ده یعنی آن ستر هم تیرې هیڅ موضوع مطرح نه ده چې هغه د نورستاني نه مخ پټ کړي. ولې د کونړ او د جلال آباد او د نورو سیمو نه که څوک ورځي لاغوی نه بیا ستر او پردم شته ده او هغوی سره بیا نږدې نه ورځي یعنی ډېر داسې ورسره نږدې نه دي. بله موضوع په نورستانیانو پیغلو کې دا ده چې هلته دا د پټي کار چې ده دا ټول په نورستانیو ښځو باندې ده. اوس لږ لږ میړونه یې مور سره کار کوي په کروندو او پټیو کې. ولې عمومي پیشه د نورستانیانو د سړیو ادا ده چې هغوی ښکار کوي هغوی کور ساتي هغوی کور کې پخلی کوي دغه یو څه ور په کورونو کې شته.
د نجونو لیسې شته د هلکانو خو بخامخ لیسې هلته وي په مرکز کې یا په شاوخوا ولسوالۍ کې د نجونو لیسې شته؟
هلته نورستان پارون کې د نجونو لیسې شته وي. نجونې ډېر زیات تعلیم ته ورځي هغه دقیق سلنه معلومه وه ولې دقیق اوس ماته نه ده معلومه چې زه له اورېدونکو سره او تاسو سره شریک کړم. نورستان کې خواله دا ده چې اوس د پخوا په نسبت باندې ډېرې نجونې زده کړو ته ځي ښوونځیو ته ځي. ولې عمومي غټه ستونزه دا ده چې لکه د نورو سیمو په څیر باندې هلته هم ښوونځي ډېر په ټیټه کچه کې دي ودانۍ نه لري. نو نورستان کې نجونې او پیغلې اوس خلی ښوونځیو ته ځي ولې دولسم ټولګي نه لا تر اوسه پورې زه فکر کوم ترنن چې موږ او تاسو خبرې کوو څوک فارغه نشته د نجونو ولې لام زده کړې روانې دي نجونې زی زده کړو ته.
سهیل صاحب نورستان ته د تلو لپاره د نورستاني ژبې زده کول ضروري دي کنه سړی کولی شي چې پښتو دری باندې کار وباسي او هغوی سره په اصطلاح کمیونیکیشن وکړي خبرې ترې وکړي؟
او همدا یو ستونزه یې چې هغه نورستانیانو سره په خبره باندې سړی لږ ښه نه پوهېږي. ولې اوس خواله دا ده چې زموږ د پښتنو ورونه هملته ورغلي دي ژوند کې زندګي کې کار روزګار انده او افهام او تفهیم په پښتو کې دلای شي په دری باندې کې دلای شي. یعنی یو کس کولای شي چې جلال آباد نو یا کابل نه یا د افغانستان د نورو سیمو نه ورځي هغه خپل جاله له اوبو پوري باسي.
سهیل صاحب اخبار دوی لري؟ مثلا سړی چې سهار الته کوسیږي په جلال آباد کې یا په پیښور کې یا په کابل کې نو سړی بازار ته وځي نو یو ورځپاڼه واخلي د ورځې د حالاتو نه ځان خبر کړي. تاسو خو خبریال هستئ تاسو ته به هم دا خبره جالبه وي تاسو چې هلته لاړی دوی کوم اخبار لري خاص کر په نورستانۍ ژبه کې؟ کنه
نورستان کې یوازې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون څنګه ده چې د نورستان ملي ټلویزیون ده په پارون کې داسې یو آزاد رسنۍ نشته ده چې هغه دلته فعالیت وکړي یا د اخبار چاپ سي یا د راډیو واورېدلی شي. او یو یادونه چې خدای نه خواسته اوس داسې نه و چې مانه له یاده وتلې وی خله سره په یادو شو په ټلګرام کې یوه راډیو ده د الینا په نوم باندې دا د یادولو وړ ده چې هلته زموږ دوستان او یاران پکې کار کوي تقریبا څو کاله کېږي چې هلته فعاله ده خپرونې لري. یوازې د نورګرام او منډول همدغه شاوخوا سیمو لپاره نشرات لري چون هغه ساحه د لغمان سره وصل ده د لغمان له لارې ورته خلک راځي. په پارون کې ته غسې څه نشته نه اخبار شته او نه داسې آزاد رسنۍ. یوازې الینا راډیو چې د ټول نورستان په کچه یادولی شو چې داسته هغه هم په نورګرام ولسوالۍ کې ده
او په نورستانۍ ژبه خپرونې کوي.
په نورستانۍ ژبه بالکل په نورستانۍ ژبه باندې خبرونه کوي او په پښتو او په دری باندې هم خبرونه لري.
سویل صاحب درته وایي چې نورستانیان کومه موسیقي ډیره اوري او د دوی د کلتور په اړه کوم څه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي؟ ځوانان یې یا مشران په ودونو کې خادیو کې یا داسې د خوښیو محفلونو کې دوی کوم موسیقي غږوي د موسیقي کومې آلې غږوي او څه ډول سندرې دوی وایي؟
نورستانیان یو ځانګړی خاصیت یا ځانګړنه چې لري هغه دا ده چې دوی ځانګړي موسیقي لري. تبله لري دا تولا یا شپېلې په رقم یو چیز دا غل لري او همدا سیتار یو ډول لري. دوی همدغه وهي چیرته چا کر خادي ځوانان راټولېږي او په یو ځانګړي کوټه یا ځانګړې ډیره دغسې یو ځای برابري او هلته بیا د کړۍ په شکل باندې ټول ځوانان یو بل ته ځینو ځینو کې لاسونه ورکی او ناتی او زینو جینو کی بیا نور ځوانان ورته کینی القی په شکل باندې او په نوبت شکل باندې یو یو زلمه جګیږي او هغه خپل نوبت د ناڅا تیری چې دا ډیر اوس د نورو ولایتونو چې بهرني سیلانیان نورستان ته ورځي د دوی په مال ته دی چارې ډیر زیات خپل کړي او څوک چې مرزي کوشش کوي نورستاني موسیقي واوري د دوی نورستاني موسیقي په نورستاني ژبه کې ده مخصوص د بیخي نو دا پکې یو بل ځانګړنه سته.
سلانه خبریال محمد زمان سهیلو چې د نورستان له خایستونی پرده پورته کوله او زرته د رسول حمزه توف ته زما د غستان کتاب د ویبل برخیش پړه وړاندې کو چې په ختمه دوه به د مجلې دا غنه هم پېته ورسیږي. رسول حمزه توف لیکي چې د مشهور لیکوال رابندرناث ټاګور یو ورور هم چې د هندستان د ادب د بنگالی مکتب لاروي وو خو په خپل ټاګور ځان له د یو ځانګړي مکتب خاوند او د یو نوي فکر او نوي تجربه حیثیت درلودلو. د دواړو ورونو ترمنځ څومره توپیر او څومره واټن موجود اصلا خبره داسې ده چې د رابندرناث ټاګور په اروا کې دننه یو مرغه زوکړه کړې و. دا له نورو مرغانو بیخي جلا او یوازې د هغه مرغه تر دې وړاندې د داسې کوم مرغه اصلا وجود نه و. نو ځکه چې کله هغه دا مرغه د ادب په میدان کې آزاد کړ نو نړۍ چیغه کړه چې دا یوازې د ټاګور مرغه دی. که یو فنکار په خپل روح کې دننه زوکړه یو مارغه آزاد کړي او هغه د مارغانو د سیل برخه وګرځيږي نو هغه ته فنکار نشي ویل کېدی، ځکه چې یو نوی او زړوړونکی مارغه نه دی تخلیق کړی، بلکې یو عام مارغه تخلیق کړی دی چې د مارغانو په سیل کې نګتوب نه معلومیږي. کېدی شي دا مارغه به هم زړوړونکی وي، خو دا چې یو معمولي مارغه دی نو خاصه ځانګړنه نه لري. نور بیا سیم
Clean up.